درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو هرکلی کو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په ترکیه کې وي. د ترکیه د بندونو چارو وزارت پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل. د ترکیې د باندنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي ټول لوري پر دې سلا شوي چې اوربان به دوام وکړي. د اوربان د تطبیق څرنګوالی به د 2015 کال د نومبر په شپږمه نیټه په استانبول کې د یوې لوړې کچې غونډې په مهال وڅېړل شي او پریکړه به ورباندې وشي. دواړو خو د ترکیه او قطر په مزګرتو په استانبول کې خبرې کولې. د ترکیه دولتي تلویزیون آر ټي اي د خبرو د ټاکنې کېدو پره د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه تلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې لرلې. تر اوسه طالبانو د خبرو د بیا پیل احتمال په اړه رسمن څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي دا مهال په پاکستان کې نږدې 10000 افغان اتباع د دغه هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن جمعه په یو بیان کې ویلي چې د مهمو لارو په چیرې بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندیدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې 3 اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندیدو له امله زرګونو کسانو چې کورنۍ هم پکې شامل دي د سړک په غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. شکیب خبرداري ورکړي چې د بند پاتې شویو کسانو د روغتیا او خوندیتوب وضعیت ورستر بلې خرابې شي، ځکه حقوقي د خوړو درملو سرپناه او پاکو بول نشټوالي سره مخامخ دي. په ورسې ورسو کې لشتلشه درې ماشومان او یو شزه د دوغه شرایط العمل مل شوې دي. شکیب د پاکستان لوري د افغان کډوالو د نیولو او شړلو روان بهیر یو جدي بشري اندیشنه بلل ده. هغه ادعا کړی چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو لورکول ورسته له توقیفه خوشی کیږي. په بیان کې له پاکستاني حکومت څخه غوښتنه شوې چې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او انګور اډیلاري څومره چې ممکنه وي ژر بیرته پرانیسي سو افغانان وکولې شي په عزت او منظم ډول خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن مازدیګر د دوهمې شلو اوورز سیالۍ لپاره میدان ته ووځي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمېنې هرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت مازدیګر 4 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې درې شلو اوورز سیالۍ کوي چې لومړی یې افغانستان په لوی توپیر ګټلې ده. د دواړو لوبډلو درېمه او وروستۍ شلو اوورز سیالي به د روانې یکشنبې په ورځ چې د نومبر 2 ده په همدې لوبغالي کې وي. او د چپ جوړونې شرکت انویډیا د نړۍ په کچه لومړنی شرکت شو چې د بازار ارزښت یې 15 تریلیون ډالرو ته ورسید. دا یو تاریخي لاسته راوړنه ده. د خبریا د دې شرکت د ونډو د بیساري لوړوالي او د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی د نړیوال رونق په مرکز کې د انویډیا د زاید تثبیت له امله ترلاسه شوې ده. له هغه وخت راهیسی چې چټ جی پی ټی په 2022 کال کې فعال شو د انویډیا ونډې شاوخوا 12 چنده لوړې شوې دي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هلا احترامات مکبول کی قدرمن او درونو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغلاس من دنن رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنا او خوږ زكون کی برترو غجور او صحت مند او سجه او د صحت جمع بو بتنوي درنو کول لیز زكون کو لکه سره چې تاسو ټول په هجه اس مر استاد دنن رزی درس مضمون د افغان مشور مرمن اور بنته او د حقي د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څوک وي سره ور شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه اس مر دکران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لګښتونه کې مړه تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوښ زده کوونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او ورسره زده کړي. درنه او ګللې زده کوونکو دا ترڅو چې مړه تاسو ولولو نه یوازې دا چې مړه تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ مړه تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصله وو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصل کړي وي او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وي. نو درنو زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټولو خوږه او ګللې زده کوونکو سره هیله لرم چې باید خپل ځانو سره خپل قلم کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپل ځانو سره ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې خپل ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو ټولو سره خپل کتابچه موجود وو سی جی اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي سیرو له جملو څخه شمار شي. رجل ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک و؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښ ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګللی زده کوونکو ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي کوم چې د هیواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یو ښځینه وزیر په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوی و په کوم کال کې زیږیدلې و. زیږیدنه په 1930 کال باغبان کوڅه د کابل په شهر کې زیږیدلې ده. وفات په 1980 کال کابل کې. یعنې میرمن کبرا نورزی په 1930 کال کې په د کابل شهر په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده او همچنان په 1980 کال کې د کابل په شهر کې وفات شوی ده. یعنې په کوم شهر کې چې زیږیدلې و په هماغه شهر کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یو کولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي سیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو موږ ویل چې میرمن کبرا نورزی څنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سوالاستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي تمدني د یو ټولنیزي سیاستمداري په توګه سره یو کولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي سیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالی او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالی څه ډول تیر کړی دی چیرته تیر کړی دی او کوم برخه کې زده کړی کړی دی او څنګه یې خپل زده کړې پای ته رسولی دی. خپل ماشومتوب ورځې په کابل کې تیر کړی. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړي په یو باسواده کورنۍ کې رالې شوې ده. درنو ګلریز د کونکو میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالی دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په شار کې تیر کړی دی او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوی دی. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خواڅخه شوی ده. د لیسه ملالی په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډیره مشهور ښوونځي و د میرمن نو لپاره چې زده کړې مېرمنو پښې سرته رسولې هغه د لیسه ملالی په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه و او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. په اړین نمبر سره د نسوان پوهنځي د ساينس څانګې پای ته ورسول او همچنان په اړین نمبر ترلاسه کولو سره د ساينس په برخه کې خپل زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه او کومه برخه کې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د توجه په هیله د ملالی لیسې لومړنی افغان مدیره و مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو و. د کتابتون پراختیا د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سمبال کړه. د فاکولټا نسوان او د نسوان موسسې مشرۍ هم وکړه. درنو ګلالی زده کوونکو میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه و چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ ډیسي د افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول. مکی له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه و، یعنی د ملالۍ ډیسي ټول کنټرولینګ ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ ډیسي د لومړني افغاني مدیر په توګه سره وټاکل شول، نو ډیر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول، چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپل د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او هم چنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو او یا هم سامان آلاتو سره سنبال کړه. د دې ترڅنګ د فاکولټا نسوان او د نسوان د موسسې مشري هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1950 کال کې د لوړو زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه، او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼا او ګلالۍ زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو، چې میرمن کبرا نورزی په 1950 کال کې د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره د ولاړل د پاریس پوهنتون ته، او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې دی خپل زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې پراتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشر په توګه سره وټاکل شول، او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړل، چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړل. سیاسي فعالیتونه لولو، چې میرمن کبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستل چې میرمن کبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوې، چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. لولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي. د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و، په دې دربش کې ځکه کمیسیون کې وازی دوی شزي کبرا نورزی او معصومه اسمتی وردګ غریبه، یعنی میرمن کبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه دروښه کسيزه کمیسیون کې یوازې دوه شوز اشتراک درلود، چې دغه دوه شوز له جملو څخه یو په خپل کبرا نورزی و، او بل هم معصومه اسمت وردګ و. چې د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوند موږ تاسو په تیر لوستنه کې ولوستل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی و. او هله د چستاسو د ټولو درنو زده کوونکو میرمن معصومه اسمت وردګ اړوان په یاد وي. که چیرته مو یاد نیوي، تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنه ته ولاړ شئ، او د میرمن معصومه اسمت وردګ اړوان معلومات ترلاسه کړئ، او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوي. یعنی میرمن کبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسولي دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې ترڅنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ محل او د هغه د پادشاهي په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړله، چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول، او د شزینه مسلکي ښوونځي جوړولو چاري سرته ورسولې، چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل، او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړې و. میرمن کبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلوده، او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې ځای پر خو موږ او تاسو میرمن کبرا نورزی وپیژندل، د حقیقي ژوند په حقلو معلومات ترلاسه کړل، چې میرمن کبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه، څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کومې ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې ترڅنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حقلو مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل، او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کبرا نورزی د صحتي ژوند او میراث په حق لبل و چی شخصي ژوند دې سره کم وو او کوم میراث زموږ ګران هیواد افغانستان ته پریښی دی. کبرا نورزی هیڅ کله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپل کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه وه چې هیڅ کله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅ کله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کبرا نورزی تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به یې د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره یې افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. میرمن کبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی و، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو ستونزو او مشکلاتو سربیره هم چنان له ټولنیزو فرهنګي کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم میرمن کبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. میرمن کبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې میرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شوه. کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. میرمن کبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرېښوده، یو الهام یې پرېښوده، یو ویلګې پرېښودله چې هر افغانه میرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. میرمن کبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستر دفاع سرته ورسول. یعنی میرمن کبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست چې د میرمن کبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست تکول او تیر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول زده کوئ، بلکې د تیر ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څه مو ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې میرمنې پیژنی او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوی یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. لمنده يم چې یو څه به زده کړی اوسیږي او په یو څه باندې پوه سوی یاست. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضریږم. د الله په مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم درن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول درنه او خواجه زده کوونکو برات رو غجور او صحتمند او سړي او صحت چم بم پتن می درنو کولای شئ کوم کله کسرنګ چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوښ یو کولای شئ کوم کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپل سحرې یا هم چهره له عمل څخه وکول سپي نه وزید چې په افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمرل سي. نو راځو د دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چې د زړیدلې و او څنګه یې د خپل سری له عمل څخه وکول شوی نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هله من دیم چې تاسو ټول درنه او پر ځکون کې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. خو ژو ګلالي زده کوونکو یو ځل به هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ کتابچه قلم له ځان سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوٹ کړي، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ بلکې د خپل نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې پر وشتم لوست موضوع شربت کوله ده. ترنو ګلالي زده کوونکو ممکن تاسو د میرمن شربت ګلی د نامه سره آشنا یاست، شاید د میرمن شربت ګلی نوم د خپل خپلوان او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې دا میرمن څوک و، چیرته زیږیدلې و، او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت ګله څوک ده؟ شربت ګله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږیدلې وه. لولو چې میرمن شربت ګله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږیدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. ترنو ګلالي زده کوونکو کله چې په 1908 کال د دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت ګلی مور او پلار وژل شوي دي، او همچنان په دغه وخت کې وویل شول چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبور شول تر څو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته کډه وکړي. شربت ګله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړه شوې وه. درنو ګلالي زده کوونکو کله چې میرمن شربت ګله وپیژندل شول د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت ګلی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حق له وضاحت ورته ورکړه. رسنۍ ته دا واضح کړل چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحاد د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل شول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال شول، او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1904 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړه، او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1904 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان راولې جل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یو انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کیږي. د شربت ګلی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خدای په دې څخه خبر نه و چې کچیرې دی د میرمن شربت ګلی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کې دی به دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل شي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت ګلی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول شوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت ګله په پاکستان کې د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پورې شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه واخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه وته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت ګله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې مشت و، یا هم هلته کډواله شوې وه. نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله، چې په هغه وخت کې کله چې ماکري د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکري باندې دا تور پورې شو چې ماکري د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغانه انجلۍ، یو افغانه میرمنه د خپلې نیسه بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو ځکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکري باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورسپانې مدیر نه غوښتل چې دا عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنو زده کوونکو ماکري چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورسپانې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یادېده، چې دغه مهال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه وه، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې یې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغه انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغه معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده سوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور سو، نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړل، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورسپانې د اصلي پوش په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلې له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپل درې ځلې په دغه ورسپانې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه، په دغه ورځ باندې خپور شو. دویم ځل کله چې میرمن شربت ګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په حقله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو. نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل د پاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه و، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنوز د کوونکو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ د ټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2020 کال کې شربت ګلی د لیپرا کیا سره په یو امریکای کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ مشبو په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ، یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې سړینې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګلی پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټول د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2020 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حقله خپل احساسات شریک کړل او د خپل عکس په عقلی ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنې کله چې میرمن شربت ګلې د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې زه داسې خبره وای چې دا به خپریږي ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دغه عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده هغه عکس اخیستونکي چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې یې راڅخه عکس واخیسته خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوې وه او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوي وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه وو ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلې د عکس واخیستل نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلې کورنۍ چې کله خبره شول نو میرمن شربت ګلې ته وویل دا ښه کار نه دی چې اوسو که چیرې دغه ستا عکس په رسنیو کې خپور سو یا هم نور خپور سو نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه وه. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او تاسو نن د میرمن شربت ګلې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګله څوک وه چیرته زیږیدلې وه څرنګه ژوند یې درلوده او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه کومه نیشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پیژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي و اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ او همچنان درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې په یو څه پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. جنید بنسټ هر کال د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره شاعرانو ته جایزه ورکوي. د جنید شریف ادبی جایزه ل 2023 میلادي کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کیږي. جنید بنسټ د لومړي مقام لپاره یوې خزینه او یو نارینه شاعر ته هر یو ته $1,500 او نورو غره شیرونو ته د $300 جایزه ورکوي. په نارینه وو کې لومړی جایزه سکل فرید قربان او په خزو کې دا جایزه عقلی اسد وګټله. نورې جایزه بیا مجده باران، اجل احمدزی او حمیم نهام ته او یو تشویقی جایزه سرا سایست ورکړل شو. د آزادې میلما په دې خبرونه کې د 2015 کال د نارینه وو د لومړی جایزې لګټونکي فرید قربان سره خبرې شوې. فرید قربان په پیل کې خپل ځان را پیژني.
زمانو په فرید الله دای او تخلص می قربان دای د خوست ولایت اوسیدونکو یم او دلته پنای کله شې دای هغه د خوست تنه ولسوالۍ اړوند نریزي کله ورته وای او لکه مرغه نریزي کله کاروان سي د نوم سره ډیر تړلای دای. نو دا امتیاز موږ ته حاصل دی چې کاروان سي په کلیوال یو د په خواني کلی په لحاظ اوس دلته خوست مرکز ته اوسېږم. خوست شرلیت پانتون کې ما ادبیات لوستی دي او بیا په مختلفو دلته پانتونونو کې لیسو کې استاد پاتې شوی یم او نږدې شپږ دېرش کاله عمر لرم.
قربان صاحب، بلتیا مول شعر سره لڅ وخت نه و د پښتنه ځکه کوم چې ځینې خلک فکر کوي چې دوی له شعر سره پیدا شوی دي. ستاسو په مسله کې همدا کیسه و او ک ورسته له شعر سره مخامخ شولې یا ورسته پوښولې چې قربان شاعر دی؟
د زړه تکل صاحب، زه فکر کوم دا د شعر لیکلو د ورتیا یا ځنګړتیا چې دا خو د سړي د طبیعت او فطرت کې وی د ورکوالینه خو دا بیا ورستو مثلا د صلاحیت را څرګندېږي. زه چې لا ډیر وړو کوم هغه وخت تقریبا چې لاس کلن به ومه نکل من شول کولای ز پاکستان کې هغه وخت زموږ کورنۍ وسیدا نو کله کله په میچ دا د سندرغاړو شعرونه او سندره اوریدي هڅه به میکوله چې همدا سی یو شی جوړ کما وسم هغه وخت په ما دغه املام نشولی کله وستل من سم نشول کولای او بیا به ما د کلی جماعت تکلم یو څلی کلمې کولای شول وسم را تیادی کی جماعه د سندرغاړو د سندرو غونټه به یو شی لیکل یا ورستو چې دلته راغلم د 2001 دوه کال وطن ته راغلو نو دلته یو خوانځي ته راغلم او څو لو یو مو مچ خوانځي ته ورتلم نو بیا مې لکه مطالعه شروع کړه کتابونه مې لوستل د مختلفو شاعرانو هغه صلاحیت ز فکر کوم په ما کې و یو صدا هغه د شعر سره مې علاقه وا نو ورستو بیا په دې لیکلو مو توانې د ماشې دلته بیا مشاعرو کې مې ګډون وکړ چې زیاتې مشاعرې ملګرو سره مباهیرونه جوړ کړل ادبی غونډې به مکوله مشاعره به کره کتنې به زه فکر کوم د شایانو بیا یو څه ډیر تاثیر وکړي چې هغه مزه عمل نه غشیر لیکلو ته وه سوالم
په یاد مو دي چې لمړنی شیرونه مو په څو کلنې کې لیکلې دي
زه فکر کوم دا بوله کلن دي ارلس کلن به مو چې هغه لمړنی شیرونه مې لیکل خو هغه وخت ما مخکې تاسو ته ویل هغه کتابي مطالعه مې نه وکړې د شیرونو او البته چې موږ وسیدو پاکستان کې البته غم نه واده د ملګرو شاعرانو سره زم ما اړیکه نه و زم ما عمر هم یو څه کم وو نو په اصطلاح دا ستې هغه شیر خو نش سره وته ویل خو ماګه د سندرغاړو روپۍ به مو چاورې دي چربای ته به مو چاورې دي او ځینې سپې به مخفل ځان نه جوړولې نو تقریبا زه فکر کوم دا یار لاسکلن ټول اسکلن وو مچ په اصطلاح شیرونه لیکل مې را شروع کړل
اغه شیرونه مساتلې دي کوم لری غرزولې
نه غو مې نه دي ساتلې اوس بغدا و تکل سه چاغه وخما دغه لیکلم سم نو وزدا هغه د ول چوس کوم لالي کوم نو مې دا بل پدیم ډیر نه پوي د ما چې شیرونه باید سړای و ساتي دا بیا کتاب وی بیا به خلک اوري نو بس هم داسي یو شوق او یو ذوق هغه به خپل پالو مثلا ځان سره ملګرو سره هغه وخت چمزولي مو دوی سره به دغه شیرونه زمزم کول یو نیمه را پیاټ ایدا سی خو لیکلی بلکډیر منظم نه دی راسته
راتوی وای امغه مو چې پیاټ دی ک کغواړی راتوی وای است
زه فکر کوم عدالت چې لمړنۍ شعر د رادیو کې به مشاعره کې دا چې وطلم با دا وخت یو شعر را پیاټ ای وسم کله کله ملګری یادای دا سی یو شعر و چې نه کوم چې څونو خلق دی د ډول خلق دی پښتانه خپوره پټول خلق دی او موږ د خپل د ماحول خلق یو خپل زموږ د ماحول خلق دی نو دا فکر کوم زما لمړنۍ پښتنه وایي هغه د لمړنۍ وخت شاعري
ډیر ښه مخکې تاسو یادونه وکړه د شاعر په فطرت کې تاسو ویل چې یو شاعر ناست وی چې بیا ورسته په خبرو راځي ورسته شعر وایي ورسته لیکي تاسو په نظر هغه چې په فطرت کې شته ول ماشومتوب وي هغه یو شاعر دی او ک یو داسې شخصیت دی یا انسان دی چې په وزن پويږي په تصویر پويږي او اهنګین ذهن لري داسې یو شخصیت دی او فکر کوي چې نه شاعر دی پورا
نه زه داسې خپل زه فکر کوم تکل څه بار انسان چې دی دا تر یو ځان د زیاته شاعرانه ته بلري یا شاعرانه ذوق لري هر انسان چې دی دا واټیف لري احساسات لري په ژوند کې مختلفو حالاتو سره مخامخ کیږي او له وړوکوالي نه ډېر رنگینې شي ډېر د درد او غم شي په اصطلاح تجربه کوي نو اول خو سړی شاعر وي یوازې مثلا شاعر په باطن کې وي دا بیا ورستو دا کیږي چې سړی مثلا د نظم د کی دغه د شعر چوکاتونه د کی دغه اوزان د کی د شعر په باریکیو پوه شي وزه فکر کوم دا وسم زموږ ډیر پښتانه یا په وایم د ټول نړۍ انسانان کا دوی سره سړی مخکې کی د دوی لا ډیر داسې په نصر کې دیني داسې کیسې او دیني داسې خبرې ترې او دیني داسې مطلونه ټوکی چې هغه په خپل ذات کې شاعرانه ارزښت لري هغه په اصطلاح شعر پکې زموږ ډیر دغه مشران چې خبرې کوي زموږ ډیر دغه کلی کې چې مهمه معصومان خبرې کوي د دوی هغه خبرې داسې وی چې سړی په اصطلاح هغه نصری شعر خو ورتویلای شي یا ورستو زوایم دغه د شعر دغه د نظم برخه چې دا یاد د کافی او ردیب چې موږ ورته وایو دغه مسایل چې دي خو یو ډول کیس دی د کیږي غونډي خو نور لمړی سړی په باطن کې یو شاعر وي او دا هر انسان وي خو ځینې بعد خپل عواطف د خپل احساسات دا به ډیر په غالیبي چې د ته مجبورای چې بل اخر دغه ولي کې په کاغذ چاته یو وایي او ځینې نور لپاره مرګ هم داسې پټ پاتې کیږي زه اوس هم وایم چې دا څومره شعرونه چې پارا جبا کې لیکل کیږي لدې نه ډیر خاور سره خاورې کیږي هغه خلک چې لمانځه دي پیړۍ پیړۍ دا نسلونه لمانځه دي له دوی سره دغه شعرونه دغه شاعرانه خبرې دغه خیالونه د تخیلات هم ورسره خاورې کیږي نو ډېر محدود داسي چې دا په اصطلاح هغه شعر منظم ولې کی بیا
تاسو د پوهنتون استاد هم پاتې شوی یاست بیا به وروسته درته ووایئ چې کله کله کره کتنې هم لیکئ که نه لیکئ خو اوس که کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست
مسترګو تکل سے بس نور خبرې به ها ورستو که زما ما لمړی به شعر وایم زه او که تاسو اجازه وي زبا لمړی یو غزل وایم اوریدونکو ته پرې لای تاسو مخ واخی دا غزل یو څه وګدای کړه دا یو بایتا دی نو دا ټول به وایم تاسو اجازه دی
مهرباني وکړئ
خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو خوښ د خپل بربادۍ لا پنجام شو به خودی راغله ورستی تاسو کې د جام شو او لطف بچوی د بنیاز خپل نور ادا هم بو یا غنیمت چه بد پام شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مینا سرنګ تکمیل د خپل اجاز شو مکتبور او رس پر بل پکې خام شو تا د ناس خواګه مراغ لن تصور تا د خوبو غوند خوار خو درو بام شو دا دنیا اس باد د کومې به حصې کړی دا دنیا اس بات د کومې به حصې کړي څه تکرار تکرار په نه پای نیلام شو او ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم ځان مینې څه خو خیال بو یا زموږ هم نور په عشق کې د ورکو په مقام شو او ترا نغلې چې مو اوخ کې در پیرزو وای اخر خپل بار کالای ته په سلام شو چا دې نوم واخیست محفل کې د قامت چا دې نوم واخیست محفل کې د قامت به اختیار ل ناستینه په قیام شو او هر یو جام په نوم د مینې د مستۍ کړو څه ځای ناستی د منصور څه د خیام شو او اخیری بایتای او با وجود مکانی د درد خپل کړل لکه واوري ورو په ورو په سي تمام شو
ډیر زیاته مننه قربان صاحب په غالب ګمان ستاسو همدا شعر هم په هغو شعرونو کې و چې تاسو د جنایت د جایزې لپاره کاندید کړی وو تاسو سکل په 1400 کال کې د جنایت لومړی جایزه وګټله د دې جایزې په باب لاند راته وایست او بیا د هم ورسره وایست لطفاً چې ستاسو کوم شعر د جنایت جایزه واخیسته
تکاسب د جنیت بنسټ پاړه خو ډیر پویدم مخکم دغه د څو کال دغه سلسله را روانه و شاعرانو ته دغه جایزې ورکول کېدی نو دا چې سکل مام شعرونه ورولېګل تبیر چې اوتم معلومات سړی نورم کیږي او زه خپل شته دې سره مډیر دل چې سپین نو چې سړی دې مثلا په دې پوښتنه چې دغه جایزه څوک ورکړي خو بیا هم هغه څوک چې بیا تاسو سره پاتې کیږي نو دا ورته مهمه وي نو دومره پوهېدم چې استاد جنید شریف چې دی هغه ډیر په اصطلاح د وطن یو ډیر قدرمن کس دی استاد دی خپل د لیکوالانو فرهنګیانو شاعرانو سره پاتې شوی دی د دوی په کورنۍ کې ډیر ښه لیکوالان او شاعران شته او دغه بنسټ چې دی اوس په اصطلاح هغه هسته او چې دا په امریکا کې ده او بیا په دې مم سره خلاص وو هغه زما د شعرونو د ورلېګلو یو وجه هم دا و چې ما په وروستیو کې خپل شعرونه ډېر په ټولنیزه میډیا کې نه خپرول نو ما سره یو تلوسه وه دومره خبرو م چې دغه جایزې ته چې شعرونه ورلېګل کېږي حتمن یې زموږ استادان مشران ګوري نو ما وی دا به ډېره ښه شي چې انسان ته معلومه شي چې دغه شعرونه اوس په لیکلو ویلو ارزي که نه ارزي په دې پوهېدم چې یو کمیټا شته او هلته دغه درې شاعرانو ته جایزې ورکوي همدا ډول یوه امتیازي جایزه ورکوي لکه تېر کال چې فکر کوم کاروان صاحب ته ورکړې وه دا کال زموږ ډېر ښه شاعر صالح صاحب ته ورکړې وه
یو تاسې قربان صاحب چې تیر کال رحمت شاه سایل ته ول هغه مخ کې کال باندې پیر محمد کاروان ته او سکل کڅ څنګه چې تاسو یادونه وکړه سالک صاحب ته
او سالک صاحب ته سکل صاحب زمره از په یدم خو پټوله چې سړی زمره ویلې شي چې خپل دغه دې ورکړه خاص پورتو کې پختو ادبیاتو کې دا ماته یو ډېر داسې چې دا څنګه کار دی چې ډېر د قدر وړ کار دی زکه زما غونډه شاعران چې د شعرونو یا ډیر نخ پرې یا په اصطلاح یو ډول دا د نه وی دوی په دې اړه شي دا د دوی شعرونو په لیکلو او ساتلو اړه دي کنه چې په کوم دوی تدیر او خلاف دی چې دوی تدیر دا حاصلې دي زړی په یو درانه نظر ورته ګورم، د کډاډی پر مانوي ارزښت او بیا پر اساس وژنه کې لکه پښتو چې دا چې ډیر دا جایزې او دا شیان نه نشته، خو کې مثلا په نړیواله کچه هیواد داسې جایزې لري، مثلا دغه د نوبل جایزه دا په خپله د هیوادونو په کچه مثلا په امریکا کې مختلف بنسټونه دي، مختلفو خلکو لخوا بنسټونو لخوا خلکو ته جایزې ورکول کیږي. په پښتو کې دغه تشه وا تر څو شاعران لدی از هم خپل ځانونه وارسي، لکه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې بس په خپل شعر باندې دومره ډاډانو او ماوداره معلومه و چې اتمن دغه شعرونه استادان ګوري یو کمیټه یې ګوري، نو اوس هغه ډار چې ما ته یو څه حاصل شو، نو خپل دغه د استاد دغه کار چې دی دغه د جنیت بنسټ دغه قرباني چې دا ډېره د ستایلو ده او ډېره د قدر وړ ده.
مننه. او دا مو ونه ویل چې کوم شعر ستاسو د کال جایزه وګټله؟
تکل سے ما خود څو شعرونه د جایزې لپاره کاندید کړی وو، ورلګلې مې وو دوی درې شعرونه غوښتل، نو درې شعرونه وو زه فکر کوم لکه تاسو یو شعر پکې دامو چې دا ما مخکې اوریدونکو ته ووایه دا شعر هم پکې وو او دوه نور غزل هم وو، نو ټول درې غزل مې ورلګلې وو، دوه نور دی او یو پکې دا وو.
مننه. ستاسو قربان صاحب شاعري ډېره په کومو فورمونو کې ده؟ ډېر په کلاسیکو یا زړو فورمونو کې شاعري کوي او که په نویو قالبونو کې هم شعر وایي؟
تکل څه فکر کوم دا غوړي پښتو د شاعري سره دا غوړي غزل قالب چې دا یا ژانر چې دا دې سره خوړلای دا یا دا کېدای شي په غیر لاشعوري د ولم شوم په غزل کې ډیره شاعري شوې ده، د خوشحال نارانی ولې بیا ته د حمزه بابا او حمید مومن شاعر او د اوس پسرلای صاحب د نور د غسترو شاعرانو چې کومه شاعري کړې ده دوی اکثره په غزل په کې ده، نو زمام ډیر غزلونه دي او اکثره مې غزلونه لیکلي دي او کله چې غزل لیکم یو ډول هغه باطینی سکون را ته پیدا کیږي او فکر کوم چې په دې کې هغه د نظر اظهار په اصطلاح کې دی شي شاید دا خبره ډیره غدي ادبیاتو د تیوري له هغه ډیره د اصطلاح د منلو وړ نه وي، خو لکه موږ دا که مختشر یو ډیر غزل مول اصطلاح دی نو په دې د دلته شعر څو په اصطلاح نو وای شعر لیکي یا شعر لیکي دوی ډیر وخت غزل لیکي، ما غزل ډیر لیکل په نسبت نورو ژانرونو مثلا د نظمونو په پسلام غزل ډیر لیکلي.
ډیر مول لیکلي کوم ټول غزلیات او نظمونه دي؟
نه نظمونه هم پکې شته، یو تا آزاد شعرونه هم پکې دي خو غزل پکې ډیر دي، داس خو مثلا فلوریزم پکې شته یو څه ده خو اکثریت چې دي هغه غزل دي. تکل سي
ډیره زیاته مننه. کره کتنه ستاسو له نظره په پښتو کې د اوس په کوم حالت کې ده او تاسو کره کتنه لیکي د یو استاد د ادبیاتو د استاد په توګه مو کله یو څه لیکلي؟
تکان څه زو تقریبا یو د 13-15 کاله با کم زیات کیږي، موږ د تملګری په ادبی بندارونو کې مشایرو کې ډیر سره کینو، عموما د دې مشایرو یو برخه چې ودا به کار کتنه و، یو خو کار کتنه غي ما دا ولي چې فرای مثلا په یو شعر باندې لیکل کی یا د کتابي و برخه کې خو هغه مخامخ کار کتنه مبهره کول ملګرو مختلف بهیرونه و د تخو ساده دي بهیرو کابل کې وخت وخت چې د کلم کابل کې دینو بهیرونه کې کېناستما، نو کار کتنه کې ډیره زیاته برخه چې تاسو ډیره فعال برخه نه اخیستو رښتیا دا چې زما لکم ډیره دا د اوسم ډیر وخت شعر لیکلو نه ده غوډي شعر دې چې د لو سره یا په شعر دې په یوه حالت سره سره ډیره یو دین ډیر خواند ما خلما، نو ځینې لیکنې مې کړې دي هغه ادبیات په برخه کې ځینې ملګرو په ټولګو باندې مې لیکنې کړې دي او ځینې هم داسې مثلا په شعرونو باندې مې کړې دي په مختلفو د مختلفو شاعرانو، نو زه لکه ډیره علاقه ورسره لرم او تخپل وسه حتی کوم ځینې لیکنې هغه په سایتونو کې مخ پاري دي په مجلو کې مخ پاري شوې دي او فکر کوم چې د کرکټ مې برخه پورتو کې هغه څه خو به غني نه وي لکه مثلا زموږ په غونډیو ژبو کې چې دا په غونډیو مثلا د تنګري فارسي دي ژبه کې یا مثلا په اردو کې موږ هغه ډېر لوی شرح لرو دغه لوی شاعرانو په شعر باندې شعرونو باندې په پښتو کې به موږ دا څه ډېر جمعي کتابونه ونل او مثلا لکه اوس د درمل صاحب کتاب چې دای چې په پسندي صاحب باندې لیکلای دی زه فکر کوم د کرکټ مې برخه چې دا یو څه کمزورې ده او د کمزوري سره سره بل به مشکل ورته وایم کار ورته وایم هغه دی چې ډېر وخت موږ کرکټ نه په استرا یو ډول توصیفونه دي صفاتونه دي عموما د سریزو په توګه کیږي، دې ته موږ لیکوالو یا کرکټونکو ډېر کار نه دی ویلای چې د هر شاعر چې ټولګه چاپ کیږي یو څوک دغه مسؤلیت د یو کارکتون کې په توګه په غاړه واخلي چې هغه د شعر د هغه د مثبتو نقطو سره سره یې هغه منفي اړخونه هم په اصطلاح یو ډول وشني، یا په ټوله کې هغه د شعر شننه چې داسې فکر کوم دا په پښتو کې هغه سینه ده شوې ده. اوس موږ د زه چې پوهنتون کې محصل وم د خوشحال خان خټک په اړه موږ ډېرې تکرار خبرې لوستې ده. اوس موږ د خوشحال خان خټک په شعر کې ټولنپوهنه ډېرې کمې خبرې کړي. زما موخه دا په ټوله کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې یا د پښتو ژبې د کره کتنې برخه داسې نه ده چې سړی ډېر ځان پېکاني کړي یا سړی پېکاني شي، ځکه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوې پکې شته. ما دا خبره کولی چې زموږ ډېر لوی شاعران هم چې دي په پښتو کې له خوشاله رانیولې تر حمزه بابا تر پسرلي صاحب پورې هم تر کاروان صاحب او درویش صاحب پورې دوی هغه ډول چې باید زموږ کره کتونکو شنلې وای په دوی باندې کره کتنې کړې وای لیکلې پې کړې وای دغه لیکل په دوی باندې نه دي شوي. خوشحال خان ممکن ډېر ستر ټول او زموږ ډېر ستر لوی شاعر دی د پښتنو، خو موږ اوس هم په پوهنتون کې د ده په جنګونو خبرې کوو یا د ده په ډېرو محدودو اړخونو د ده په شعر خبرې کوو. په دې مو ډېره کمه خبره کړې ده.
تاسو په خپل څه لیکلي دي کره کتنې مو لیکلي دي په خوشحال خان یا په پخوانیو یا په اوسنیو معاصرو شاعرانو؟
لکه دې برخې سره مې علاقه ډېره ده، په ادبیاتو کې لیکل کوم، ډېرې لیکنې کړې دي، اوس هم لګیا یم. خو بس یو مسله دا ده چې ډېر وخت لکه دا سړی به ځان لکه خپل شعر په اړه چې زه ډېر نه یم، دا خپل کره کتنو د لیکلو په اړه ډېر زیاده نه یم. ما مخکې یادونه وکړه زه یې لیکم د نورو کتابونو باندې ځینې سپارې کړي دي او ځینې ځان سره ساتم. نو ما په ټوله کې هغه د کره کتنې په اړه به دا وکړه هغه زما ځان مې که نورو ملګرو ته یې که زموږ د مشرانو لیکوالانو ته یې چې کره کتنې یاسته یو څه پام ډېر وشي، ځکه موږ د شعر د لیکلو سره سره دې برخې ته ډېر اړتیا لرو. مثلا په فارسي کې د شاعران ډېر په لوړه کچه شنل شوي دي، مثلا ترې حافظ په ژوند کېدای شي څو شرحې پیدا کړي. پښتو کې دغه کار یو څه کم شوی دی، موږ ته بویه چې په دې برخه کې یو څه ډېر کار وکړو.
ډېره زیاته مننه. یو شعر به مو واورو او بیا به وروستۍ خبرې هم وکړو.
پسترګو نو زه به تکل صاحب تاسو خواته دي ملګرو سره به یو آزاد نظم دی، دا به زه اورېدونکو سره شریکه میله د خوښي شي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې زما د ټولو محرومیو کیفیت رسم کړي، چې مې د ماتو هیلو حال وایي، چې وی خبر زما لدرست ما یو سوي څخه. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې ما ته شوي وعده یو په یو دریا دي کړي، چې کیسه وکړي ستا د ټولو بهانو لسره، چې حال د هر مخه د قیامت وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې مو د ماتو وجودونو حالت هم رسم کړي، تیرو زړه تنګو ماښامونو ته یې هم پام وي، کم سی زموږ د نیمو شپو د بیدارۍ علت ته. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا چې د دې ښار د بې حسیو نه پرده پورته کړي، چې دوه رنګي د خلکو هیره نه کړي، لږ غوندې حال د روان ژوند به بدرنګۍ وایي. څوک انځورګر به شي پیدا او کنا. نو تکل صاحب دا نظم و آزاد غوندې نظم.
ډېره زیاته مننه. قربان صاحب، تاسو مخکې د ځینو شاعرانو نومونه یاد کړل، د کاروان صاحب نوم مو یاد کړ، د پسرلي صاحب نوم مو یاد کړ، د درویش نوم مو یاد کړ. زما پوښتنه دا ده چې په تاسو ستاسو په شاعرۍ باندې د کوم شاعر اثر شته، یا لږ تر لږه کله چې لومړی مو مطالعه پیلوله د هغو شعرونه مو اول لوستي وي، یا له هغو سره زیاته مینه ولرئ تر اوسه پورې هم شیرونه تر نورو شاعرانو زیات لولې یا زیات اثر در باندې کوي؟
بالکل، دا کوم نمونه چې ما واخیستل زموږ د غستر شاعران چې دي، مثلا د حمزه بابا د پسرلی صاحب، د کاروان صاحب، د درویش دورانی صاحب، یا د مخ صالح صاحب نوم مخکې یاد شو، بوس کې دغه ممتاز ورځای سعود صاحب، د دې ټولو شعرونه تقریبا ما لوستي دي. د دوی اثار مې لوستي دي، نه یوازې شعرونه بلکې د دوی هغه نثري کتابونه مې لوستي دي. نو زه فکر کوم دا به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې په ټوله کې په ما باندې یا په نورو شاعرانو باندې د کوم شاعر اغیز ډېر دی. خو دا هم سړی نه شي ویلی چې د دې استادانو شاعرانو اغیز به په دې ځوانو شاعرانو باندې نه وي، ځکه موږ دوی لوستي دي، اوس یې هم لولو. خو زه خپله ډېره علاقه مې چې دا مثلا کاروان سیب او درویش دورانی د نور استادان شتم ولم خو د پسرلي سیب سره مې بیا بشي له هغه ډېره جوړه ده هغه زیات یا ولما او زه خپله دا هڅه مې دا وي که وکړی شم په شعر کې سړی عقل یو فکر وړاندې کړي یوه خبره وړاندې کړي داسې یوه خبره چې هغه ډېره سرسري نه وي زه خپله دې سره جوړ یم چې که وکړی شم په شعر کې یو ژوره خبره وکړی شم که خبره عادي وي په یو ډېر ښه انداز یې وکړی شم نو همدې لپاره ډېر وخت پسرلی صاحب ولما او په اصطلاح ډېر پښتوګ ورته تایل یم
ډېر ښه شعرونه مو چاپ کړي دي تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیر وخت خپل شعرونه نه خپروي مطلب مو دا و چې په ټولنیزو شبکو یا په سیمه ایزو رسنیو کې نه خپروي او کوم تر اوسه پورې ټولګي هم نه دي چاپ کړي
نه مخکې خو ما په مجلو او د ټولنیزو میډیا یو څه شعرونه خپروي خو د تیر څلور کال کومه شاعري ما کړې دا چې نږدې ممکن یو ټول د شاعري ووسی نږدې یو څلو پنځو سیا یو څلو شل غټل ووسی یو څلو زونه ووسی دا ما نه دي خبره کړې دا د ټولنیزو میډیا د شایانو نه یو څه پاتې شوی ما یا مې ځان لري پاتې کړای دی نور ملګرو سره شعرونه شریکو ما واخ نه واخ ملګري خپل یو دې ته پنګ دینو مجلو او سایتونو کې د نقل څخه خبره کړې دي او د کتاب شکل مې نه دي خبره کړې او په پلیټ باندې ورسام نو ورتلار ما زه خپل تاسو یو ډول فکر يم چې څومره چې شعر سړی په احتیاط وکړي بیا بیا خپل شعر وایي او په دې باوري ما چې شعر وخت باندې فخیږي فکیږي نو د دې شعر خبرولو سره کېږي ترنه يم سره یې ډېر مخکوري کی
ډیر زیاته مننه فرید قربان د جنید د شیری جایزې د لومړی جایزې ګټون کوي خبرې مو په زړه پورې وي د دې مرکه په پای کې غواړم د ژوند یو تصویر تر دې ځای پورې چې په د شپږ دیرش کال تاسو ژوند کړی د ژوند یو تصویر اوریدونکو ته وړاندې کی چې د ژوند نه د تصور او تعبیر څه دی بیا به تاسو سره خدای پامنې وکړو
تکل ته داس دا یو خو ما در ترون ملګرو سره دلته د کتاب مخنوال ته مم خبره وکړه چې ژوند کې دی لکه په دې لحاظ دی راېل او ساحل او صفقات په دې ډېر توقوتري په کار نه کې ډېر فوکولاده دی موسیقي زه فکر کوم په دې نړۍ په هر ځای کې چې انسان دا یاره خپل دردونه خپل ستونزې خپل مشکلات لري خو زموږ سترتوبه دی انسان په توګه دی چې د ژوند د ستونزې د غنیمتګیاري ومنو لاغې سره یو مناسب برخورد وکړو هغه یو عالم خبره دا وایي تاسو که په دې ته مناسب شي ژوند بل تاسو سره عدالت کوي وایي تیر وتل یا څو کدا د چې همدغه د ژوند د عدالتۍ سره قانون عیار کوي نو زه ژوند په لکه ډېر خوشبینه مېما خو بیا بدبینه په دې نه یم چې خدای ما کړه د ژوند زموږ د وګو پاشي زه وایم له دې سره موږ مبارزه کولای شو خپل شعر لیکل او دا ادبیاتو کتابونو ته پناه ورول د ژوند سره د مبارزې یو ډیر ستر ورسیله دا کاروان سي وایي چې زموږ خپل شعر نه قربان شمه بلای واخلم غریب لمه سره ډیر ډیر د مینې پور کړای دی نو که څوک شاعر نه دی بیا په ژوند کې زه فکر کوم یو مصروفیت یو څه پیدا کولای شي چې اکلن دغه د ژوند د عدالتۍ د ژوند د بیمانتوب یا پوچې سره په مبارزه وکي او انسان په کاروم دا چې دا سپورتو په ځان کې پیدا کړي
ډیر ډیر مننه لته سونه قربان صاحب قدر من اوریدونکو د جنید شریف د 2015 کال د غوره شاعر د جایزې ګټونکو فرید قربان و چې د ازادۍ میلمه په دغه خبرونه کې را سره تر بل خبرونه مو په خدای پاک سپارم خېچاري
د ازادۍ میلمه
Yes. Sure.